سلامونه. احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. په هرات کې د برېښنا د لیږد د ویش څلور پروژې پیل او پنځه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دغه پروژې چې نږدې څلور میلیارد افغانۍ لګښت لري پرون پرانیستې. د پرانیستو په غونډه کې ښاغلي برادر وویل چې د دې ټولو پروژو له بشپړېدو سره به د هرات صنعتي پارکونو او صنعتکارانو ته څلرویشت ساعته برېښنا چمتو شي. افغانستان خپله لویه برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي او په ژمي کې چې د برېښنا لګښت ډېریږي د کابل په شمول په لویو ښارونو کې د برېښنا پارچوي زیاتیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیکي ډایرکټر او د تدریساتو د برخې مسؤول محمد حامد میوند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ومړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې د هغه پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې محمد حامد میوند کلونه کلونه د افغانستان د فوټبال د روسونکو او حکمانو پروسنه کې مهمه ونډه لرله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د محمد حامد میوند د مړینې علت نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر کورنیو رسنیو لکه تلو نیوز یوازې دومره ویلي دي چې نوموړي په یوه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټاکل شوی ده چې سبا شنبې د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډله له خپلې پاکستاني سیالي لوبډلې سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په پلازمېنې حراري کې ترسره شي. د افغانستان، پاکستان او زیمبابوې له 19 کلنو کم عمره لوبډلو په خپلو کې یو لړ مسابقې پیل کړي دي چې پرون یې لومړۍ لوبه د افغانستان او کوربه زیمبابوې ترمنځ وه. په دې لوبه کې افغان بالرانو د زیمبابوې ټول لوبغاړي د نوي منډو په لاسه ورکولو سره وسوسول او په ځواب کې د افغانستان لوبغاړو اته شپېته منډې کړې وې. یو لوبغاړی سوځېدلی و خو باران وشو او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دغو دریو هیوادونو ترمنځ دا لوبې له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره روانې دي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي جنوري میاشتې په نیمایي کې د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب پیل شي. ایران د نذیر په نوم یو افغان اعدام کړ. د بشري حقونو سازمان هنګاو د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یوه افغان په ګډون د ایران په څو زندانونو کې 12 بندیان اعدام شول. د بشري حقونو مؤسسې له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې د اعدام پر سزاګانو نیوکې کوي او وایي چې نه محکمې عادلانه دي او نه هم شفافې. د هنګاو د راپور له مخې د کال له پیله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 1002 تنه اعدام شوي دي چې 15 یې افغانان دي. اسرائیل وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو مهم غړی په لبنان کې وشلی دی. د اسرائیل پوځ د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې حسین محمود مرشد الجوهری د استخباراتو او د داخلي امنیت د ادارو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د لبنان په نصریه سیمه کې ووژل شو. د اسرائیل د پوځ په وینا الجوهری له سوریا او لبنان څخه د اسرائیل پر ضد پلانونه جوړول. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ. قدر مناوګل علي زکون کو زبرشتا هم خار یو زربه هم تاسو ټول ته شرف واس پم دوم ټولګي جغرافیه مزمن اتم لوسته هلمند هم تاسو ټول درنه وګل علي زکون کې برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت کې مو پتن می قدرمنو ګلالي زکون کوز مرسته سودنن ورسي اتم لوس موضوع طبي او صنعتي نباتاتي همچنان په کتاب کې صفحه 350 مینه پیل بهتر 35 می سپیپري درنو زکون کوز مرسته سودنن ورسي در سیاحته به هم هغه مهم موضوعګان چینن ورس به مرابطه سو په لوست کې ولولو. عبارت دی له طبي او صنعتي نباتات ويم د پاکستان د مالداري سرزایونه او څنګهونه دریم کاني منابع دا هغه دی مهم موضوعګان دی چینن ورس به مرابطه سو په لوست کې پښ پړه معلومات ولولو او په حق له به پښ پړه معلومات ترلاسه کړو. درنو زکون کوز تاسو د ټولو د توجه او دقت په هینایم هله د چی یو څه زده کړی او په یو څه باندې وپوهی شي او تاسو د ټولو د ملتیا په هیله. درنو زده کوونکو د لوست پیل کې موږ تاسو لومړی طبي او صنعتي نباتات پیژنو. روګلالي زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ګران هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیل کېږي. افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډیر زیات صنعتي او طبي بوټي پکښې کې وده کوي چې لومړنی به موږ او تاسو صنعتي بوټو په هکله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په هکله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هېواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، جوګندر او ګنی شامل دي چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ او تاسو د پنبې په هکله معلومات ترلاسه کړو چې پنبه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کېږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کېږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه سوې ده درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده او د نساجي په پاپریکو کې یو له بله څخه دوی دواړې سره جدا کېږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په پاپریکو کې هر ډول نهي ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه یې د حیواناتو کنچاري جوړیږي. یعنی دا دوې برخې چې دي، یوه برخه چې ده پخپله مالوچې دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچې څخه یې مختلف ډول ټوکران جوړیږي د نساجي په پاپریکو کې، لکه سترنجیان چې دي، جوالونه دي، رسیان دي او همدارنګه د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړیږي، د کالیو مینځلو صابون جوړیږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنچاري جوړیږي. او همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د څو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګراموی، ګلبهار، پلی خمری، کندوز، مزار شریف، بل، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي پاپریکو فعالیت کوه چې ډول ډول سپینسیس ټوکران یې پکښې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کېږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کېږي، راټولول کېږي او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې چې دي یو ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونه کې چې پنبه پکښې کرل کېږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنی همیشه که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کېږي، موږ تاسو مستقیما ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. همچنان درنو زده کوونکو، دروس په دې برخه کې موږ تاسو د جوغندرو په هکله لولو چې جوغندر هم پخپله د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. جوغندر د کرنې لپاره موږ او تاسو باید د مناسبې مځکې پیدا کړو چې هغه مځکې باید اخنګي توکي باید ولري او دغه مځکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مځکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هوا ولري چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هېواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. همچنان د بغلان په بغلان کې د بورې په پاپریکې کې له جوغندرو څخه بوره او له پاتې شنو څخه یې د حیواناتو کنجاره جوړیږي. یعنې د جوغندرو څخه موږ تاسو بوره لاسته راوړو. او همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د ګنیو په هکله معلومات لاسته راوړو. ګنۍ چې دي پخپله د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ګنۍ بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمو کې زیاتې اوبه موجودې اوسېږي په هغه سیمو کې راشنه کېږي. او همچنان دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېږي. له هغه څخه ګوړه جوړیږي او له پاتې شنو څخه یې د څارویو د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کېږي. او همدارنګه درنو ګلالۍ زده کوونکو، په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمي له هندوستان څخه راوارد شوي دي او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کېږي. مخکې به ګنی چې وه په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کېږي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په هکله لولو چې طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کېږي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، په لنډ او فلس ډول سره تاسو ته یادونه وکړم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه راشنه کوو، پخپله په صحرا او په دښتو کې راشنه کېږي، د غرونو په لمنو کې یا هم د غرونو په غونډیو کې دغه بوټي راشنه کېږي چې د دغو بوټو له جملو څخه یو پخپله زعفران، سپیرکۍ، بادیان او زیره شمېرل کېږي چې دا هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کېږي. او نور بوټي چې دي لکه خواږه وله چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنی ده، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، د غره پیاز دی او هوژه چې ده دا ټوله بیا پخپل سره یعنی په خپل سری توګه سره موږ او تاسو نه راشنه کوو. دا په خپله د غرونو او غونډیو په لمنو کې په دښتو، ویالو او کروندو په څنګ کې راشنه کېږي. رونا ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په حقله ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د مالداري څړځایونو او ځنګلونو په حقله معلومات لاسته راوړو. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورې څخه یې خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته یې پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي، چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل سوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغو حیواناتو ته ویل کیږي، درنو زده کوونکو، کوم چې په کورونو کې ساتل کیږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا. دا ټول هغه حیوانات دي چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسوي. خو وحشي حیوانات هغو حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسوي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دی. دا انسانانو ته ضرر رسوي، نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کیږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي، او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزلي وي. همچنان درنو او ګلالۍ زده کوونکو، موږ او تاسو د اهلي حیواناتو او وحشي حیواناتو تر منځ توپیر وپېژندئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کېږي، چې ځنګلونه په خپله زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټولو ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري، او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه په کښې کې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرني او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتاره په شاوخوا کې ده، او همچنان زموږ په هېواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو په حقله معلومات لاسته راوړله، اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو په حقله لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه په کښې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لویې څخه بډای او شتمن هېواد دي، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هېواد دي. همچنان کاني منابع هم ډېرې زیاتې په کښې موجود دي، چې په افغانستان کې بېلابېل کانونه له جملو څخه یو په خپله نیب دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، اوسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبرې او د مرمرو ډبرې. دا ټول زموږ د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې زه مازې فقط د هره برخه یې د دغو برخو د کاني منابعو څخه یو څو کاني منابع درته په لنډ او خلص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کاني منابع یې په خپله اوسپنه ده، چې اوسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کیږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي. چې د دې تر ټولو مهم کانونه چې دي، د حاجي اګه د اوسپنې کانونه دي، چې د اوسپنې اندازه یې په 3.3 ته رسېږي. همدارنګه د اوسپنې کانونه په روزګان، کندهار، خاکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبل السراج کې ډېر زیاته کچه سره پیدا کیږي. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پشتکاران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګري، په ترکاڼۍ او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دویم چې دي مس دي. مس په لرغونو زمانو کې د وسلو او همچنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوئ، چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کېښوده. د مسو کانونو څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لرګیو نه، همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې، د میدان په کې او همچنان د کابل په منار چکری کې د کندهار په خاکریزو غوربند او بدخشان او همچنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې مس په خپله د برېښنا او حرارت قوې حدیدي چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. همچنان سره زر چې درنو زده کوونکو سره زر چې یو له قیمتي فلز څخه شمېرل کیږي چې ډېر ښایسته رنګ لري په زړه پورې ځلار لري او همچنان سره زر چې دی هیڅکله هم زنګ نه اخلي. همچنان موږ ستاسو سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته او همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د ښځو ګاڼې جوړیږي. سره زر په زابل کندهار بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د دې تر څنګ سپین زر دی. سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دي خو د سرو زرو په څیر نه دي. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدي همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر هرات په سیمو کې پیدا کیږي او همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې تر څنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دي په خپله لاجوار دي چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي په غرونو کې پیدا کیږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوي دي لاجوار او قیمتي ډبرې چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوار نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل شوي دي. همچنان د سرپو او جستو قانونونه دي چې دغه قانونونه په خپله په هزاره جاتو هندوکش د غرونو په لمنو کې پیدا کیږي او بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې تر څنګ د مالګې کانونه دي. د مالګې کانونه په خپله د تخار او په تلکان جوزجان او په اندوخي هرات مزاره او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې تاسو ته دیدم پرې د افغانستان د کانونو په هکله معلومات لاسته راوړي وسندلوس په دې برخه کې د پوښتنو پر لور زه د ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو به دغه درو پوښتنو ته ځواب ورکوئ. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو د هغو ولایتونو نمونه واخلئ چې پومبا پکې کرل کیږي. دویم سوال د اوسپنې د کانونو د ارزښت په اهمیت بیان کړي. درېیم سوال د مسو د کانونو ډېرې مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات متقبل کی قدر من اوګل لیسه کون کو زه برشنا غفار یوزره به هم تاسو ټول ته شرح ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوستا هله من نیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیسه کون کی برات رو غجور صحت مند او سری او د صحت چم پتن درنو زه کون کو د چیز مرستا سو د نن ورځې جغرافیه مضمون اتم لوستې نو هله د تاسو ټول قدر من زه کون کی د تل پسیر له خل زنو سره خپل کتاب کتابچو کول من اولري تر سو کول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لزان سره نوټ ګلری زکون کوز مرسته سدنن روزی اتم لوس موضوع د امریکا د شندنو په حق له سپوهیږي کتاب صفاله نه پینځه سیمه پیل بهتر اتش پیټی مې سپې پری هم درنګ از مرسته سدنن روزی در سی اهداف عبارت دی له لمړی د امریکا د شندنو په حق له سپوهیږي دویم جنوبی امریکا شندنه دریم د امریکا د جهیلونو په حق له سپوهیږي دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر من او ګلالۍ زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست پای پرې تاسو ټول قدر من زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر من او ګلالۍ زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې ده چې لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړه زموږ ستاسو د نن ورځې لوست د امریکا د سیندونو په هکله څه پوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې موضوع په هکله معلومات ترلاسه کړو. تېرې ورځ لوست کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د کش په هکله او طبیعي جغرافیه په هکله معلومات ترلاسه کړل چې په دې باندې وپوهیدلو امریکا لویې وچې د لومړي ځل لپاره په 1492 میلادي کال کې د کریستین کولم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی و لومړنی شخص و چې امریکا لویې وچې یې ولیدل. وروسته بیا د کریستیپ کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي په کتاب ولیکي چې بیا په هغه کې د مقالې ته ځای ورکول سو او دغه سریزې په توګه سره وپیژندل سو او وروسته ورته د امریکا نوم ورکول سو. یعنې د امریکا سپوچی نوم څخه د دې لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول سو. نو نن ورځ موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې په لومړۍ برخه کې به موږ او تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپیژنو. امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه په کښې کې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو یعنې په سوداګري چارو کې هم د لېږد او رولېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي. او هم چنان له بلې خوا څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې منځته راوړې دي، یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میسی سی پی سیند چې په هند بومي اوسېدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دي، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له ښې خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی پخپله یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بله څخه په پوره توګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او له سترو ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسېدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنې د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د میسي سی پي سیند اوږدوالی چې دی د میسوري له سیند څخه سرچینې څخه تر منصب یعنې تر خولې پورې د مکسیکو په خلیج کې په 6,420 کیلومتره دی، چې اوږدوالی له پلوه څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي. یعنې په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېیمه درجه کې چې راځي هغه پخپله د میسوري سیند راځي. چې لیکن اړخ لوی مرستیال یې بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري، یعنې دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی چې د میسي سی پی سیند زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي او په منصب یا هم خول کې یې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي، چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو سناسه 6,000 کیلومتره ته رسیږي، یعنې 6,000 کیلومتره د بیړۍ چلولو وړ دی او دغه د کرنې په برخه کې ورڅخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د سنت لارنس سیند دی، چې د سنت لارنس سیند په خپله 5 ګونې جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنې 5 جهیلونه چې دي، مختلف جهیلونه چې دي، دا د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو د کنګل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړیو چلولو وړ نه وي، یعنې کښتۍ نه پکښې چلول کېږي ځکه دی ټول کال کنګل وي. او همچنان د دې د شمال کنګل سمندر د حوزې سیندونه له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي، یعنې په کال کې داسې میاشت یا هم نیمه میاشت هم دی دغه ته همایا شکل ته نه اوري، د دې چې سراسر کال دی چې شپې کنګل وي، خو یو وخت دی رسی اوبه نرمې سي. د دې حوزې ډېر لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د مکنیزم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس له سینده څخه او منصب خولې په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو څېړونکي د مکنیز په نامه نومول شوی سیند دی. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د آرام سمندر دی، چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي، چې د حوزې سیندونه یې نسبتا لنډ، لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوزې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلوروردو دی چې دغه سیندونه د راکي له غرونو څخه سرچینه اخلي، یعنې اصلي منبع چې ده د راکي غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلوروردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره، یعنې افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي، یعنې د دې اصلي سرچینې چې دي منبع ځینې اکثر کېږي هغه پخپله اورښت دی چې بارانونه او واری دی او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تیویج په خلیج کې د دې دغه ټولې اوه تیویجې د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نزد کوم کو 450 کیلومتره دی او به یې خټینې او سرې دي نو ځکه اسپانویان هغه د کلورواردوا په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او وړنې دي همچنان درنو او قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو جنوبی امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده په دې برخه کې د زیات شمېر سیندونو موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویې وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سیندونه رامنځته شوي دي چې د اندیز غرونه د جنوبی امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري چې د دې قطعې د ختیځې حوزې تر منځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوي دي او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي د اندیز د غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي د دې ټولې اوبو چې دي د لوړو سرفو ده دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تیویږي د دې اوبو چې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سندونو او وضعیتوي د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبو لرونکو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه لمرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې شپږ زره او څلور سوه اتیا کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یا هم دویمه درجه لري چې دغه سیند په خپله درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سیند له هوارو سیمو څخه تیریږي او همچنان ډېرې لږې زوړې لري او د خپل بهیر په اوږدو کې څه ناڅه 1500 مرستیالان ورسره یو ځای کیږي نو ځکه ټوله کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډېر زوج او جغلرون کې کلمه ده یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کیږي او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده چې ربړني ونې یې له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کیږي ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي او د شې غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند دی چې د کین غاړې مرستیالې بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي او د اپارتا سیند چې بیا د خپل اوبو د برازیل د غرونو له لویدیځو لمونو څخه اخلي چې د خپلو نننیو هوارو سیمو څخه له جملو څخه شمېرل کیږي او همچنان دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو 3500 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیډیو چلولو وړ سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بهیر کې د انجل زړوبي او د ولانزیا په هیواد کې پروت دی چې د نړۍ ډېر لوی زړوبي ګڼل کیږي او لوړوالی یې 1.5 متره ته رسیږي چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو اوس د لوس راتلونکي برخې ته راغلي یو چې په دې برخې کې به د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات لاسته راوړو امریکا لویې وچه په خپل جغرافیي موقعیت کې زیات شمېر جهیلونه لري چې په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د جهیلونو اصلي اصطلاح سره موږ او تاسو آشنا سولو وم پېژندلی چې جهیلونه په خپله هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې څلورو خواو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوبه وي دې ته جهیل ویل کیږي نو امریکا په لویې وچه کې د طبیعي ځانګړتیاو په بنسټ باندې زیات شمېر جهیلونه شته دي چې د شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو اته جی زره دوه سوه اویا کیلومتره مربع دي او د مشګان سیند دی بل مشګان جهیل دی چې هغه په خپله 15,800 کیلومتره مربع دی هارون سیند دی چې هغه په خپله 16,200 کیلومتره مربع دی ایری سیند دی چې هغه په خپله 25,000 اتیا کیلومتره مربع دی. د انتاریو سیند چې هغه په خپل 9210 کیلومتره مربع اوږدوالی لري. د انتاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او لانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولی دی. نو داسې خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښئ زده کوونکو، جهیلونو څخه مطلب دی. همچنان درنو زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطحه یې سره توپیر لري او مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او همچنان د دې تر څنګ موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړله. خدای دې وکړي تاسو ټول پوه اوسئ او اوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي به دا سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او هر سوال ته به په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسی سی پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسی سی پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوئ او کلمه به پرکوي. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی. که چیرې همدا رښتیا وي نو تاسو به سوات نوشته کوئ او که چیرې غلط وي نو هغه نوشته کوئ. دریم، د امریکا د لویې وچې ډېر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درسه پورې د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، له احترامات مقبول کی قدرمنه او کلی زده کوونکو، زه برېښنا غفار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح غواس مېما د نه هم ټولګي جغرافي مضمون اتم لوست. قدرمنه زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سیندونو په حق لري. خو زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د استرالیا د وچې د سیندونو په حق معلومات ول. درنو زده کوونکو، دا چې استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپله د یوې لویې ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده، یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر شوي دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دي او له همدې عمله څخه ډېر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپله موږ تاسو داسې ویلی شو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزش لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزش په دې کې دا دی درنو زده کوونکو، ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچه ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبل څخه استرالیا د څلورو چارچاپیرو خواوو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په سره پوښل شوې ده. د استرالیا مهم سیندونه چې دي درنو زده کوونکو، عبارت دي د ارلینګ د سیند څخه، د دارلینګ د سیند څخه، موري سیند دي، همچنان د دې تر څنګ د لنچ لین سیند دي، او دا سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د لوی دیویدینګ له ختیځو سیمو څخه سرچینې اخلي. لکه موږ یو تاسو ویلي وه چې لوی دیویدینګ کوم غرونه چې موږ او تاسو تېره ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له سطحو څخه، د ختیځو سیمو څخه منبع یې هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تویږي. دغه د استرالیا د سیندونو هو ډېر لوی سیستم چې دی، یا هم ډېر لویه طبقه چې ده، پخپله د موري او د دې تر څنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی، که څه هم د ارلینګ له سیند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کیږي، ځکه د ارلینګ له نه ډېرې اوبه لري، یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موری د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتره ته رسیږي او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتره ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي په 1500 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدغه توفیر دی، یعنې یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپله 2500 دی د موری د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتر ته رسیږي. چې د دې سیند د اوبو اخیستونکي حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موری سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موری سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو ګلالۍ زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موری او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپله زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره تر یوې اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له امله څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونو کې چې کومې واورې کنګل سوي دي، د لمر وړانګې ورباندې برابرې سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کېږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بد په دوبي کې وي، یعنې دغه اوبه چې وي د بد په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موری او د دارلینګ په سیندونو کې لوړه سي، نو پر هوارو دښتو باندې واورې اوري او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موری او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول یې لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کېږي. همچنان درنو قدر منزده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریټ داروډینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي. یعنی د کری داروډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی، دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو او قدر منزده کوونکو، د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري، چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکیږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شپې د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي. یعنې تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبه ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په هکله معلومات ولولو. دا چې موږ او تاسو په دې باندې پوه شولو، استرالیا یو لویو ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بیلابیل سیندونه او سمندرونه لري. نو د همدې عمل څخه موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسي او نورو ټاپوګانو څخه موهیل مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې دې درنو زده کوونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړې، یعنې په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته. کمه اندازه سره جهیلونه پکښې کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست ته متوجه واوسېږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. راځو ولولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونس دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبعي کانال په وسیله سره نښتی دی. یعنې د یو کوچني طبعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیشتې نښلول شوي. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چته، او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نومونو او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل. اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچه څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې شیدي د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ او تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده. ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د استرالیا د اقلیم ډېره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د وړانګو د ورځو ډېروالی دي، چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د جدي کرښې یې له منځ څخه تېره سوې ده. یعنې د جدي کرښې په منځ څخه چې دا تېره سوې ده، نو په همدې خاطر سره د لمر وړانګې د عرض البلدونو د شمالي عرض البلدونو او سویلي عرض البلدونو باندې عمود لګیږي، چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده، او د دغې وچې چې دی تودوبي او معتدل ژمی لري. یعنې دوبي چې دی سخته ګرمي وي پکې کې خو ژمی چې دی معتدل دی د استرالیا زیات برخې چې دی درنو ځکونکو د استوا لاندې اقلیم یا هم سب تروپیک او یو شمالي برخې د استوایی اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو ځکونکو دوبی موسمي بارانونه لري چې د دې هیواد په سویل کې اورش لرونکي بادونه لویدیز بادونه هم سته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم سي د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 1500 ملي مترو په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي نو درنو زده کوونکو اوس هم لس راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخې کې کورنۍ دنده ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به د استرالیا د لویې وچې په هکله معلومات ولولي خوږ زده کوونکو اوس هم د لس راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا سپارونه د خپلو ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي لومړنی سوال جهیل څه ته وایي تشریح کړي دویم سوال اقلیم څه ته وایي تشریح کړي دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شی دی بلندو کې بیان کړي نور نو درنو قدرمن زده کوونکو زموږ سره د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شي واوسیږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د لا په مان ښه وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلاوی احترامات مقبول کی قدر منو ګللی زکون کو زبرش نغم فاری وزل به هم تاسو ټول تشرفاس پم د لسم ټول کی جغرافیه مضمون اتم لوسته هله د تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی براتره او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن وی هم شنن هله د درنو زکون کو چې تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستري او سړي او یو څه په مذکر وی او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالي سره راغلی او سړي ورځ زکون کو مخکې له دې نه چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه تاسو ټول درنه سکونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه او قلم ولرئ تر څو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دي د افغانستان د ځنګلونو په حقله او هم چې نن د دې ترڅنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په حقله به معلومات ولولو نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن سکونکي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ البته د یادونې وړ دی وي درنو کون کوس مرستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 صفحې نه شروع کیږي بیا تر چې په ژبي سپې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتونو سره د نن ورځې لوس په منظم ډول سره زده کړئ درنو ګلالي زکون کو وس هم رازو د خپل لوس پر لور باندې د لوس د پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زنګرونو په حق له معلومات بل زنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې زنګرونه ستوي کیږي او د زنګل د کلمې سره آشنا کیږي خو ژو ګلالي زکون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني زوچارو کې په زیاته کچه سره د زنګل د نامه سره آشنا یو او د زنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځین زنګرونه لیدلې هم اوسېږي نن ورځ زنګل پیژنو چې زنګل ستوي ګلالیز د کونکو ځنګل د افغانستان یو له ډیر مهمو طبیعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر طبیعي ځنګلونه او مستوي ځنګلونه لرو چې طبیعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړ او غرنۍ سیمو کې پیدا کیږي چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیا د لمنځګرولو لپاره یو خورا اغیزمن منبع یې هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لومړي ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازۍ کې ځنګلونه زموږ ستاسو د ژوند ته ښکلا وربخښي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د ځنګلونه زیات شمېر ګټې لري چې که چېرته ځنګلونه نه وای نو زموږ ستاسو چاپریال یې هم کومه هوا شوی دا به ډېرې زیاتې ککړتیا سره مخامخ وای، ځکه که چېرې یوازنی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې ده دغه کومو فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شان جوړېږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې ده نباتات یې د خپلو پاڼو په واسطه سره خپلو ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړې هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ ستاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړېدو او ویجړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښېږي، یعنې موږ او تاسو که چیرې متوجه واوسیږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازنۍ هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږي کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمو کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمو کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه شي په کمه اندازه سره کیږي او دې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه هم همکاري کوي، د څارویو ته د وښو په برابرولو کې په لنډ ډول سره که چیرې موږ او تاسو وایو ځنګلونه هغه منبع دي چې لمدبل او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د سیلابونو مخنیوی وکړي، د خاورو د ویجړېدو مخه ونیسي او په بېلابېل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وایو د ودانیو په جوړولو کې، د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې، د الماریو په جوړولو کې، د سکرو په پلورلو کې، د مغز لرونکو میوو په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ او تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځنګلونو ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کېږي، یعنې ټوله د ساتنه چې ده د ځنګلونو ده په افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کېږي او په عمومي توګه سره زموږ په هېواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ او تاسو یې هم دغه ځنګلونو مجموعه چې ده پر درېو برخو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ برخه ځنګلونه چې دي صنعتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او درېیمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه دي چې هر یو یې خپل ځان ته جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړۍ برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حقله معلومات لاسته راوړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي. صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومېږي چې پر صنعت یې هم کرنه او داسې کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړ دي، چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپله د صنعتي ځنګلونه ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنې تېره پاڼې لري، چې دغه تېره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه چې دي همیشه د هېواد په مختلفو برخو کې پیدا کېږي او همچنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتکال له منځه وړي او همچنان اقلیم په زړه پورې او لندبل لرونکي کوي او د سیمې خلکو ته غوره عایدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتونو ونې په وحشي توګه سره شنې شوي دي، چې دغو ونو په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې 16,000 هکټار ځمکه نیولې ده چې اصل په اصلاح شوو شون میوو له 14 څخه تر 22 سلنه پورې غوړې لري، چې له یو ټن شونو څخه تر یو سلو شپېته څخه تر 200 کیلوګرامو پورې غوړې ترې لاسه کېږي. او همچنان درنو زده کوونکو، دغه غرونه چې دي، دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي، دغه ځنګلونه د هېواد په ختیځ سویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر منځ لوړوالي کې وده کوي او د 1,000,000 هکټاره په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده، چې د پکتیا مرکزي سیمې او د زندران، منګاد، زانزي او همدارنګه نور د کونړ او لغمان سیمې د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په حقله معلومات ولولو، چې د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو له سترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. دغه د پستې ځنګلونه د هېواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکټارو ځمکه یې نیولې ده، یعنې د 3000 هکټارو په فاصله یې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي، چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه سره یجیږي او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهمې ارزښت هم رول لوبولی دی. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات د کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرني هیوادونو ته هم استول کیږي او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي میشتي د پستې د حاصلاتو په راټولولو او د هغو د په پلورلو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اختري. د دغو ځنګلونو ساتنه او څارنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو درېمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد د پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاور د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوی کوي او دغه ځمکه یې قایمه ساتلی وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي درنو زده کوونکو د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقستی، پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې تر څنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمیرل کیږي چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غونځو، شپتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنی او همدارنګه د میسو او نورو ونې په چې کې موجودې دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه لمنځي، نشتر، سیړي، ګورګوري او نور په چې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټوله د دغه سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ شین پاش په حق نه معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پاش یا هم د بوټو پاش چې د نباتاتو پروش ته ویل کیږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کیږي او څرنګه هېوادونو له جملو څخه دی زموږ هېواد. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. نو د تو د تودوخي له امله څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمو کې قله وده کوي او قله وده نه کوي، خو د زمرد ګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش له مخې په بیلابیل بوټي پکې کې شنه کیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د وریښمو لارې څخه د لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدل او په هلته به د دغه بوټو په شنه کولو سره هم هغه ډول نباتات راشنه کول. چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زره هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر سوي او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري چې دغه بوټي موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د وریښمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو ترڅو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او وی لري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزي ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونی او د ځمکې مخې زرغون پاش په سیر دي. نو ویلی شو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات بیا هغه په هغو کې هغه ونې او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ او تاسو غذا، شون، نشتر، منځه، نغوزان، پنبه، پستا، توت، پنجچار او گل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ او تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار، ولي چنار، خوږه ولي، غذا او ساکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدار همدارنګه د بخشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بله څلورمه برخه چې ده هغه په خپله نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي، همچنان د دې ترڅنګ د ننګرهار د مرکزي حوزو مدیترانایي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو، او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دنده ده چې دا سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ فرش تشریح کړئ. دویم سوال، ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې؟ درېیم سوال، که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای؟ دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او پېښ څه پوه شوي واسئ. تر بل داسې درسه پورې د الله په امان.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي